شپږ بجې سویترنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته ور بیا بخیر اغلست. زه فرشته جلال زیم او د ازادي راډیو د نن ورځې دغه خبری مجله درته وړاندې کوم. د خبرونې په جریان کې به واوري چې په افغانستان کې وروستي خبرونه څه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر کابل ته په نایلان سوي سفر رسیدلی او د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي دغه سفر په داسې حال کې چې له اسلام آباد سره د کابل اړیکې شونه دي مهم غنی. په دې خبرونه کې به پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو، خو اول فرح هیواد ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سره په سټوډیو کې ده.
لومړنۍ پامه کې د خبرونو سرچکې ته. د امریکا د دفاع وزیر نن کابل ته راغی. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان به د ګازو د پیرودلو په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو باید پر سوریې د بندیزونو ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د عراق له صدر اعظم نوری آل مالکی سره خبرې وکړې او ایران ګڼ شمېر کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا نن کابل ته راغی. کابل ته د نوموړي سفر له وړاندې نو اعلان شوی. ښاغلی پنیتا په داسې حال کې افغانستان ته راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات او نور متحدین یې په افغانستان کې د خپلو پوځونو شمیر لږوي. په دې اړه به په روانه خپرونه کې مفصل راپور واوري. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان به د ګازو د پیرودلو په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک کړي. د جمهور رئیس کرزي له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دا موافقه پرون ولسمشر کرزي د ترکمنستان د تیلو او ګازو له وزیر سره د لیدلو پر وخت وکړه. ولسمشر کرزي ویلي دي چې دا تړون به نه یوازې د اقتصاد په وده کې مرسته وکړي، بلکې د دې څلورو هیوادونو په امن او ثبات کې هم مثبت اغیز لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې یې د عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال مخالفین وژلي، یو شمېر یې چپې کړي دي او پنځه پنځوس نور یې نیولي دي. دغه عملیات په کابل، کونړ، ننګرهار، هلمند، خوست، روزګان، لوګر او غزنی ولایتونو کې ترسره سوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمې څوارلسو کسانو ته له دریو څخه تر شلو کلونو د بند سزا اورېدلې ده. دغه کسان د نشه یي توکو او الکهولي مشروباتو د کاروبار په جرم نیول سوي وو. دا او د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د عراق له صدر اعظم نوری آل مالکی سره خبرې وکړې. ښاغلی مالکی په داسې حال کې له امریکا څخه لیدنه کوي چې امریکایي عسکر د روانې میاشتې تر پایه له عراق څخه د وتلو تیاری نیسي. ښاغلی اوباما په واشنگتن کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې بالاخره تر نهو کلونو وروسته په عراق کې جګړه پای ته ورسېدله. دی وایي
The last American soldiers will cross the border out of
فراتلونکو څورځو کې به د امریکا اخیری پوځیان په لوړ غاړه له عراق څخه راووزي. روانه میاشت په عراق کې زموږ جګړه تر نهو کلونو وروسته پای ته رسیږي. جمهور رئیس باراک اوباما دا راز وویل چې امریکا د عراق یو دایمي ملګری ده. نوموړي په ظاهره یو شمېر هیوادونو ته چې اشاره یې ایران ته خبرداری ورکړ چې په عراق کې له مداخلې کولو څخه لاس واخلي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا وایي چې 15 کسان امریکا او اسرائیل ته په جاسوسي تورن کړي دي. د ارنا په نننی راپور کې د نیول سوي کسانو د هویت او د دغې موضوع په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي چې دغه 15 کسان څه وخت او تر کومو شرایطو لاندې نیول سوي دي. ایرانی مقاماتو له دې وړاندې هم څو ځله امریکا ته د جاسوسۍ په تور د یو شمېر کسانو د نیولو اعلان کړی و، خو د هغوی د بندي کولو او پر نیول سوي کسانو د تورونو د ثابتولو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ایران دولتي خبری آژانس دغه راپور نن په داسې حال کې خپور کړی دی چې څو ورځې وړاندې ایران د امریکا بې پیلوټه الوتکه ونیوله چې د افغانستان له لارې د ایران فضا ته داخله سوې وه. د ایران حکومت تور ولګاوه چې دا یو جاسوسي الوتکه ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ایران څخه د الوتکې د ستنېدو غوښتنه وکړه، خو ایراني مقاماتو دغه غوښتنه ونه منله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړې چې وایي مسکو باید پر سوریې د بندیزونو ملاتړ وکړي. د نوموړي زیاته کړه چې په نهایت کې دغه کار د سوریې بحران نسی ختمولی. سرګی لاواروف وویل چې لویدیځو هیوادونو د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر حکومت د فشار زیاتولو په برخه کې یو غیر اخلاقي دریځ نیولی دی. دی وایي
ناش پروجکت نا ستالی پریګاوروف ی یسلی تی کتو
زموږ د پریکړه لیک مسوده تیاره ده. هغه هیوادونه چې پر مخالفو سخت دریځو وسلوالو باندې د فشار اچولو خبره ردوي او په عین حال کې پر موږ تور لګوي چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کارونو مخه نیولې ده، زما په فکر دا یو غیر اخلاقي عمل دی. دا و ته د مخال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو نه په خبرونه کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر کابل ته په نایلند سوي سفر رسیدلی دی. واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سیم سابقو کې د اتلولۍ تر ګټلو وروسته کابل ته ورسید.
زمونږ د دې سیالیو ګټل یادونه مفکیت د کامیابی راز زمونږ اتفاق اتحاد.
په افغانستان کې معلولین څه ستونزې لري؟
د معلولین حالت ډیر خراب دی، معلولین ډیر مشکلات لري، اقتصادي ده، بې سرپناهي ده، بې تعلیمي ده، دوله جامع
په سیمه ایزو مسایلو کې بواوري چې په کراچي کې پولیسو په یوه دیني مدرسه عملیات وکړل چې ویل کېږي تنکي ځوانان پکې په زور ساتل کېدل او حتی تروریزم ته هڅول کېدل.
ټریننګ یاته هم لوګو مجاهدین بنائے جاته طالبان
مستعد جهاد روزنه راکوله طالبان.
او په خبرونه کې بواوري چې د عراق صدر اعظم او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس پر کومو مسایلو خبرې کوي. د کابل بانک پورونه تشول په دې ارتباط په خبرونه کې د لوی څرنوالي لام رستيال سره ځانګړي مرکه لرو خو تر هغه مخکې رپورټونه د خبرونو په جریان کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر کابل ته په نایلند سوي سفر رسیدلی او د سیاسي چارو شمیر څېړونکي وایي چې دا سفر په داس حال کې چې له اسلام آباد سره د کابل روابط شنه دي مهم دی. افغانستان ته د لیون پنیتا دغه سفر جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا کابل ته ورسید. د لویدیځو اژانسونو په وینا پانیتا د دې لپاره افغانستان ته تللی دی چې له دغه هیواد سره د متحده ایالاتو پر ژمنو ټینګار وکړي. په تیر بیا په داسې وخت کې چې بهرني پوځان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او د 2014 میلادي کال تر پایه د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. رپورټونه څرګندوي چې لیون پانیتا بل ولسمشر حامد کرزي یو شمېر نورو افغان او امریکایي چارواکو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر کابل ته د تک په وخت پال وته کې خبري اعلان او ته وویل چې د افغانستان د پوځیانو او د پولیسو د روزنې بهیر ښه پر مخ روان دی او په دې برخه کې شی بریاوي لرو. پانیتا هم دار وویل چې روان کال په جګړې کې پرمختګونه د دې سبب شول چې د یو شمېر سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي او دغه پرمختګونه له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره هم د زمینی په برابرولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې لس سره پوځیان روان کال له افغانستان وباسي او د راتلونکي کال تر سپتمبر پورې دروېش سره نور پوځیان له دې هیواده بهر کړي. پانیتا کابل ته یو اونۍ وروسته تر دې تللی دی چې په افغانستان کې د عاشورا په مراسمو کې چاودنې وشوي او مسؤلیت یې په پاکستان کې میشتې افراطي ډلې لشکري جنګوي واخیست. افغان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د عاشورا په مراسمو کې تورن کسان ونیسي او اسلام آباد ته شواهدو غوښتنه کړي چې له دې سره د کابل او اسلام آباد اړیکې نورې هم پسې کړکېچنې شوي دي. د سیاسي چارو څیړونکي احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر د دې سفر پر مهال غواړي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل دریځ معلوم کړي.
زما باور دا ده چې لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا د دې لپاره راغلی کابل ته چې امریکا د پاکستان هر موقف کې اعلانوي چې پاکستان شرارت کوي، افغانان د پاکستان په طرف کې پاتې کیږي یا بل طرف کې پاتې کیږي یا د پاکستانیانو دفاع کوي. بهتر دا ده چې د افغانستان حکومت خپل موقف د امریکایانو په طرف کې اعلان وکړي چون امریکایان له موږ دشت استراتیجي ده. اما تر هغه وخته پورې چې دا موقف اعلان کړي له ما نظر دا ده چې وزارت خارجه افغانستان یو وزیران سفرای چې په افغانستان کې حضور لري د نورو مملکتونو هغه ته وغواړي او خپل موقف کې سفیران سره شریک کړي د هغو کومک او یوري راوغواړي. په دې باره کې
تیره میاشت د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل شپږ میاشتني رپورټ کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه سوي او له هغو سیمو پرته چې له پاکستان سره د پولې په اوږدو پرتې دي په نورو سیمو کې تاوتریخوالی کم شوی دی.
خبری مجله اوری.
د معلولینو نړیواله ورځ د لسګونو معلولینو او یو شمېر چارواکو په ګډون نن په کابل کې ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د معلولینو پر ستونزو خبرې وسوې او چارواکو هم پر هغو پروګرامونو رڼا واچوله چې د معلولینو د ستونزو د لرې کولو لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دغې غونډې ته ورغلی و او له جریانه یې رپورټ لري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې سوریا پایکان د سې شنبې په ورځ په کابل کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل، سره له دې چې د معلولینو د ستونزو د حل په برخه کې یو لړ مهم کارونه شوي، خو د دې په خبره افغان معلولین لا هم ډېرې ستونزې لري چې باید هواری شي.
میخوایم که کارهایی که بنیادی باشه صورت بگیرد. ما در آغاز کارهای بنیادی
مو که غواړو چې بنسټیز کارونه وشي او د معلولینو لپاره مو اساسي کارونه پیل کړي. هم دي د معلولینو د قانون د عملي کولو په حال کې او هڅه کوي چې ځینې برخې تعدیل هم شي. معلولینو ته یو انسټیټیوټ جوړ شوی، هغوی ته کار موندنه شوی او همدارس هغوی ته د حرفوي زده کړو په برخه کې هم ډېرې هلې ځلې شوي. مو غوښتنه کوو چې یو داسې سیستم رامنځته شي چې د معلولینو اړتیاو ته ځواب ووایي. دا دوی ستونزې خورا زیاتې دي او لا هم نه دي لرې شوي.
په افغانستان کې د محل سلګونه زره معلولین موجود دي چې ډیروی په تیرو جګړو کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي او نشي کولای چې خپلې ورځنۍ چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. دوی هم دې ټکي ته په اشاره وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې له ژمنو سره سره په تیرو کلونو کې په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې او هر ورځ ستونزې لا پسې ډیریږي.
تروسه جامعه جهانی دغه دولت مردان چون موږ سره په نامه د معاش یا د امتیازات په ارتباط کې تعداد لاسونه شته، د فساد په ارتباط کې موږ په دغه حقوق کې راضی نه یو.
مشکلات زیاتی است. درسته من باید مکتب میخواندم. ما میخواستم واسه یعنی بر ما یک کار یک کنه چیزی برایم که در زیالت از این زندگی.
زمان محمد نسیم د کابل ولایتیم. د معلولین حالت ډیر خراب دی. معلولین ډیر مشکلات لري. اقتصادي دا به سربنای دا به تعلیمی دا دولت جامعه بینالمللی توجه نکی او زمینه کاربر برابر کی. خواهش کوم چې دا مظلوم خلک ته نظر وکي.
خود کار او ټولنیزو چارو وزارت سرګندوی چې د معلولینو د موجوده ستونزو د حل لپاره یو لړ مهم پلانونه شته چې عملی کول یې ډېرې بودیجې ته اړتیا لري او باید چې حکومت په دې برخه کې جدي عمل وکړي. معلولین وایي چې دا مهال دوی ته د میاشتې کابو 200 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي او دوی نشي کولای چې په دې تنخوا د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی غوښتنه کوي چې باید تنخواوی زیات شي او د دې ترڅنګ په مرکز او ولایتونو کې دوی ته د حرفوي زده کړو اسانتیاوې هم برابر شي تر څو وتوانېږي له خپل توان سره سم په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته نن په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د افغانستان بانک د پخواني مشر چې په درغلۍ تورن سوی وو د راستنولو لپاره هم هڅې پیل کړي دي. له ښاغلي نظري سره حمید مومن مرکه لري او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې د کابل بانک پورونه تر کومه حده خلاص سوي دي او څومره پیسې راټولې سوي دي. ښاغلي نظري وایي
د 900 میلیونو ډالرو نه چې کابل بانک نه وړل شوی وي تر اوسه موږ زیاتره د 500 میلیونو نه تر اوسه وصول کړي دي. 340 میلیونه لا پاتې دي چې دغه سرنوشت نه که صرف د فامیل شرکت 99 میلیونه ترې منفي کړو 240 میلیونه ډالر نور پاتې کېږي چې په هغې کې د دوبۍ جایدادونه شامل دي او نور د دارایان لکه ګلبار تاورس کې او ګلبار سنټر کې او داسې نور دارایګانې موجودې دي چې دغه په خرڅولو سره به انشاءالله د پیسې یو مقدار زیات به وصول شي او یو مقدار خامخا پاتې کېږي.
نظر صاحب، کوم رپورټونه چې موږ درلودل ځنه هغه دولتي چارواکي چې له کابل بانک څخه پورونه اخیستي دي هغوی د پورونو په بیرته ورکولو کې ځینې ستونزې جوړولې. آیا لوی څارنوالي توانېدل ده چې دغه مسله حل کړي او په دې برخه کې ځینې کسان توقف شوي هم دي؟ څنګه په دې ارتباط هم معلومات راکړي؟
دغه 302 میلیونه ډالر قرضې چې نارمل شوي دي هغه کسان دي چې په همدغه کسانو کې شامل وو. پخوا دا قرضې اجرا شوي وي، اوس دوی قرضې ومنلې، اعتراف یې وکړ، قابله امضا که تضمین را کر او قسط هم معلوم شو او دیدی تکس هم معلوم شو نو دا قرضی نارمل تر او گرزیدی او پا مرود زمان با دولت تا با کابل بانک تا تحویلیگی فعلا دی کابل بانک پا قضیه که صرف مقد و کسان تا توقیف لاندیدی شرخان فرنور دی و خلیل فروزی دی نور پا مورد که دا یو کمیته دی چی اگر دی افغانستان بانک جوره شویده پا نامه دی کمیته حل منازعات کسوک پا تکس بانده پا قرض بانده پا مقدار بانده دوی منازع لرین و اغوی تورزی اگر حل فصل کوی او روش تا قضیه نارمل تاوری
نظری سبتاس و مخی اشاره او کلچه پا کابل او پا دوبای که زین جایدادونه تثبیت شویده آیا لوی سرنوالی پا پلان که لری چه دا جایدادونه لیلام کری کنا دا زمانت پا توگا لزان سر غواری او ساتی
نه دا جایدادونه غواری چه پا مرور دی زمان اگر قانونی مراحل چه تیشی دا خرص کری او پیسی انتقال کری دی کابل بانک تا
نظری سبتاس یو پختن بلا دا پیدا کیگی چه کابل بانک لمنز وڑل شویده او دا حق پزای بانده واس دا نوی کابل بانک پا نامه بانده بانک فعالیت کوی آیا دا پورونو دا بیر تستانوالو پا برخه که با پده برخه کسی حقوقی ستونزی خو راپورت نشی؟
دا مثلا نو ارتباط لدی پا وزارت محترم مالی او دا افغانستان بانک پوره چه حسابی مسائل دوی سره جور کی دی مگو زیفه صرف دا غدا چه مجرم مونی سو دغین پیسی وصول که او دولت تیور کو دا چه دوی بیا پا کم حساب که تاویلوی او بیا سترګ هم دغه محاسبه کوي هغه دې کار دی بیا سره ګور
د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت هم د چ ولسمشر کرزی هم دغه مسله ته اشاره وکړه ول امریکانه یو غوښتل چې دغه سړی باید افغانستان ته وسپاري آی په دې برخه کې هم ساسو حل زل روان دي سو د هوا تر استور کې ورنه تحقیقات شي په ځینو مواردو کې
بله مو تقریبا تر اوسه درې څلور مکتوب انټرپول پولیسو ته ورکړی دي چې دغه هم یو څه جوابونه هم معلومات هم ترلاسه کړی دي او دغه مکتوبونه کافي مو رسمن وزارت خارجه ته هم ورکړی او د امریکا سفارت هم ورکړی ده دا چې نن سفیر د امریکا وایي چې دا سداس من موږ نه غوښتنه نه ده چې زه به نمبر هم درته وایم درې نویم نمبر مکتوب دی څلورم د پنځه نوي د دیارلس سوه نویم کال دغه مکتوب دی چې موږ راستن د امریکا سفارت ته ورکړی او د فطرت د بیرته ستنولو غوښتنه مې ترې کړې
خو دلته د امریکا سفیر په کابل کې بل ټکي ته هم اشاره وکړه او دا ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مجرمینو یا تورنو کسانو د سپارلو لپاره کوم تړون نه دی موجود نو دغه یو تړون نه موجودیت به په دې برخه کې خنډ رامنځته نه کړي
بالکل دغه خند دغه حقوقي خند دلته موجود دی او که دغه دغه بانه ونیسو نو په دې ارتباط باندې تر څو پورې چې دغه قرارداد نه وي امضا شوی قدیر فطرت به موږ ته نه سپارل دي
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري و چې حمید مومن مرکه ورسره کړې وه
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
او اوس به له کابل واورئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن کابل ته ستون شو دا چې دوی څه لاسته راوړنې درلودې او څنګه یې په کابل کې هرکلی سوی د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په پوره تفصیل رپورټ وړاندې کوي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي لوبو د اتلوالۍ مډال په لاس د سې شنبې د ورځې په سهار کابل ته راستون شو د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ مرستیال شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل هسی تیزی شوی چې د کرکټ ملي ټیم په 2012 میلادي کال کې داسې وځلیږي چې د کرکټ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې شامل شي
په 2012 کال کې په مارچ میاشت کې د نړیوالو لوبو لپاره بیا مسابقې دي چې په کې شپږ سو ودونه دي د آسیایي لوبو سره د دوی مقام ډېر لوړ شو په راتلونکي مارچ کې به دوی بیا لوبې کوي او زه امیدوار یم چې افغانستان به د هغه شپږ ټیمونو نه هغه ټیم وي چې انشاءالله تعالی دوی به نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي او د هغې دپاره به موږ ښه سهولت برابرو چې تر مارچه پورې دوی ته ښه تمرینات ورکړو تر څو په راتلونکي کې دوی دغه سیلوړ لکه چې نن افغانستان ته ورپو برخه کړه په 2012 کال کې هم دغه سیلوړ افغانستان ته ورپو برخه کړه
د کرکټ په دې سیالیو کې د آسیایي هیوادونو د کرکټ کابل لسو ټیمونه برخه اخیستې و چې افغان کرکټ ټیم پکې په مسلسلو بریاو تر فائنل ورسید فائنل لوبې له هانګ کانګ سره تر سره او وتوانید چې هغه هم مات او د آسیایي هیوادونو د کرکټ اتلوالي د ځان نصیب کړي د دې ټیم بیټسمین میرویس او تکړه بالر حمید حسن د کابل په هوایی ډګر کې لالوتکې څخه د کوزیدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې سیالۍ ګټل یادونه موفقیت د کامیابۍ راز زمونږ اتفاق اتحاد افغانیت جذبه دغه شی
ټولو نه مخکې زه تاسو ته د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم په دغه ټورنامنټ کې ما ټول نه کم میچونه وکړل موږ غوښتل چې دا نوي لوبغاړي هم پکې تشویق شي او لوبه وکړي
د کابل هوایی ډګر یو برخه اتڼچانو د ډولونو غربا او سرودونو په سر اخیستې وه مسؤولینو وویل د میناوالو جذبه احساسات او توت هرکلی دا ښیي چې افغان کرکټ به په ملي یووالي کې د پام وړ رول ولوبوي. شل اوریزې سیالۍ په هرو دوو کلونو کې تنظیمیږي. سکل دا سیالۍ د نیپال د کټمانډو په ښار کې ترسره شوې. کارپوهان وایي د افغانستان ملي ټیم په ډیرو لږو امکاناتو دا تلوالي د ځان نصیب کړه او که لازمې تخنیکي اسانتیاوې ورته برابرې شي دا ټیم به لا بریاوې د ځان په برخه کړي.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې د ډیورنډ کرښه د سرحدي مسایلو د څیړنې لپاره یو ګډ هیئت ته ضرورت لري تر څو په سیمه کې مسلې چې موجودې دي د خلکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي وڅېړي. د چارواکو په وینا سرحدي پولیس ورځ تر بلې مخ په وده کې دي او دوی نوي وسایل او تجهیزات هم ترلاسه کړي دي او کولای سي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا په همدې مسله له جلال آباد ته رپورټ لري.
د ختیځو سیمو سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل وای د دوی د پولیسو ورتیاوې تر پخوا لوړې شوې او اوس کولای شي خام نیت وساتي. د دسې شنبه په ورځ په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل پولیسو ته نوي پوځي وسایل او تشکیلات چمتو شوې دي.
سرحدي پولیس وی ګوري ډېر ظرفیتونه اوس لوړ شوي دي. موږ ته ظریف شونه سالاګان راغلي تشکیلات باندې هم کار روان ده. جامعه بین المللي موږ سره مرسته کړې ده. خلک موږ سره همکار دي. موږ به د دغه په همکاري کې چې تعلیم تربیه هم دي موږ ډېر عظیم بخش هم تشکیلی پغه باندې هم ډیر موږ سکالی توجه کړی. موږ ټول عسکر او سبان باید تعلیمات اساسی تعلیمات او مسلکی تعلیمات باید وګوري په دې زمي کې ظرفیتونه په لوړې رودي او ان شاء الله تاسو ته فنان در کوم چې موږ خپل توانمندي لرو چې خپل خلکو نه د خلکو په واسطه د مشرانو سپینګیرو علما په کومک او په مرسته موږ خپل خاور دفاع کوو خپل خاور وساتو.
له جنرال مرخیل نه د ختیځو سرحدونو د امنیت او بشپړتیا په اړه پښتنه وشوه. د ویل ډیورن کرخه یو وګدا او پراخ استون زده
په وسه پان راغلی دي. مشترک بریسی روان ده. موږ هم په کې وضعیت لرو. سرحدات ته موږ تللي دقیقه بریسی روانه ده. تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان کې دغه کرخه چې ده ډیورن دا یو تاریخي معضله ده. تر اوسه پورې دا مشکل شته. دا مشکل ادامه لري. دغه سرحد چې ده اصلا دا یو تاریخي ستونزه ده. تاریخي عقیده ده بیا خصوصا په ډیر سکالو کې چې دا په افغانستان کې متاسفانه افغانان په جنگو کې مصروف او جهاد کې مصروف او دا سرحدات اکثریت ځای کې مخشوش سوی دي. دا یو قوي او دقیقه بررسی د مملکتانو په سطح باندې دلته باید وسی.
د سرحدي پولیسو قمندان که څه هم د پولیسو د وړتیاو د لوړېدو خبره کوي خو لا هم د پولیسو د ظرفیت د ټیټوالي په باب له ولسی خلکو سره اندېښنې تر اوسه پر ځای دي او دوی کمزوري ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو کوم خبرونه که درس ختیر سو او تاسو غواړئ لسره یو ورځ موږ ویب سایت ته ورسی www.azadiradio.org. د کراچی پولیس وایي چې دغه شهر په سوراب کوټ سیمه کې د جامع زکریا په نوم په یوه دینی مدرسه کې ګنشمیر کم عمره ځوانان په زور ساتل کېدل، ناوړه چلند ورسره کېده او حتی تروریزم ته هڅول کېدل. پولیسو تیره شپه پر دغه مدرسه باندې عملیات ترسره کړي دي چې د آزادی اروپا راډیو د مشال راډیو خبریال یې له کراچی څخه رپورټ وړاندې کوي.
کراچی پولیس وای د ګل پشپایي کراچی کې د افغان کډوالو کیم سره نږدې په یو دینی مدرسه چاپه وهلې او مدرسې څخه یې په زنجیرونو کې تړل شوی څلويختو نه زیات ماشومان راخلاص کړی دي. د شرقي کراچی پولیس مشر ملک الطاف په دې حق له رسنیو ته داسې ویل
40 سے 45 بچې مختلف ایجز کې جنکو جو
د بیلابیل عمرونو څلویښتونه تر پنځه څلویښت پورې ماشومان دي چې په زنجیرونو تړل شوي وو. د دوی عمرونه د لسو او پنځوسو کلونو تر منځ دي. دا د مدرسې په زیرزمینی کې جوړې شوې کوټه کې ایښودل شوي وو. د جامع مسجد زکریا سره متصل دې مدرسې منتظم چې قاری عثمان نومیږي هغه مو نیولې او د هغې څخه د چابیانو یوه غونچه ترلاسه شوې ده کوم چې د هغې تالو په چابیانو مشتمله ده، کومې تالې چې د دغې ماشومانو د تړلو دپاره استعمالېدې. پولیس زیاتوی رازاد شو ماشومانو کې ډیره ماشومان د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو سره تعلق لري او دغه ماشومان مور او پلار د دینی تعلیم زده کولو لپاره د مدرسې ته را لګلی وو. را خوش شو ماشومان وینا و چې مدرسه کې به کم خواړه ورکول کېدل او د دې ترڅنګ به یې وهل او ټکول هم خوړل. دی وایي که تاسو ته خپل حالات بیان کړو تاسو به حیران پاتې شئ. یوه غټه اوسپنیزه لخته ده چې معمولی شان غلطي څوک وکړي په هغې مو وهي. یوه ورځ د لږ شان زیاتې روټۍ د خوړلو په غلطۍ یې زه ډېر ووهلم. مور او پلار مې هم تپوس پوښتنې ته نه راځي. د یو بل ماشوم وینا وه چې دوی ته په دې مدرسه کې د ترهګرۍ په حقله زده کړې هم ورکول کېدې. د بم ایښودلو دپاره یې هم ځینې ماشومان تیارول او تیارولو وروسته به یې پته نشته چې چېرته لیږل. د سیند صوبې د داخله محکمې مشیر شریف الدین وایي دغه مدرسه رجسټر شوې مدرسه ده او پولیسو وروستو له هغې په دې مدرسه چاپه وهلې کله چې په یو شخصي ټي وي چینل په مدرسو کې په زده کوونکو د ترسره کیدونکو ظلمونو په هکله رپورټ نشر کو. دی وایي ځینې مدرسې داسې شته چې دغه شان ظلمونه پکې کیږي. دا زموږ دپاره د تشویش خبره ده. دا ډیره خواشینونکې خبره ده او د دې څخه د پیدا کیدونکو خطرو موږ ته پوره پوره احساس دی. موږ به د دې مدرسې په څیر د نورو مدرسو په هکله هم پلټنې کوو او دا به ګورو چې نورو مدرسو کې څه کیږي. د شریف الدین میمن په خبره پولیسو اوسمهال مدرسې خواوشا ناکې لګولې او مدرسه کې میشت زده کوونکو څخه یې پلټنې شروع کړې دي. د هغه په خبره د مدرسې د تښتېدلي محتمم مفتي داود د نیولو دپاره هم پولیسو پلټنې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او سم ایوا نړیواله مسله د عراق صدر اعظم نوري المالکی په واشنگتن کې دی او د خپل دورځنی سفر په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. دواړو مشرانو له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مسله خبرې کړې دي او د واشنگتن او بغداد پر اوږدمهاله ستراتیژیکو روابطو هم غږېدلې دي. د دغو خبرو اترو جزئیات به د احمد شبر په رپورټ کې واورئ.
د ایران اغیزې بل لورته او د سوریې ناکراری بل لورته پر عراق اثر پرېستی دی او په دې حال کې امریکایي پوځیان هم له دې هېواده وځي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته په سپینه ماڼۍ کې ډاډ ورکړ چې د پوځیانو تر ایستلو وروسته به هم امریکا له عراقیانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. نن صدر اعظم او ما یو ځل بیا پر خپل ګډ دریځ ټینګار وکړ چې د دواړو هېوادو ترمنځ به د اوږدې مودې په مخه همکاري د ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې دوام وکړي او دا اړیکې به داسې وي لکه له نورو غښتلو هېوادو سره چې نږدې روابط لرو. په ساده توګه به ووایم چې موږ د هر اړخیز مشارکت د جوړېدو هڅې روانې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه تقریبا ټول امریکایي پوځیان له عراقه ووځي. خو دې پرېکړې د رویټرز اژانس په وینا یو ډول مخشوش حالت رامنځته کړی دی ځکه چې په عربي هېوادو کې پاڅونونه دوام لري او شایي په سوریې کې د حکومت ضد خونړی پاڅون دې ته لاره هواره کړي چې عراق ته هم فرقه یي شخړې خپرې شي. عراق په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې د فرقه یي شخړو ډګر و او د دې اختلافاتو له امله په زرګونو کسان په دې هېواد کې ووشل شول. په عراق کې د شیا سنی او کردانو ترمنځ سیالیو په دغه هېواد کې د اقتصادي او سیاسي پرمختګونو مخه هم ډپ کړی ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اکتوبر کې پریکړه وکړه چې له عراق خپل پوځیان وباسي. له دې پریکړې وروسته جمهوري غوښتونکو اعتراض وکړ چې یو شمېر عسکر باید امریکا په عراق کې وساتي څو هلته د قدرت خلا رامنځته نه شي. په تیرو نهو کلونو کې په عراق کې د جګړې پر مهال 4500 امریکایي پوځیان ووژل شول او په دې مودې کې تقریبا 6000 عراقیان هم وژل شوي دي.
اغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کوز کونړ د احمد کوټ د لیسې د لسم ټولګیز د کونکو ازادي رادیو ته په ګډه یو پیغام راستولې. په خپل پیغام کې وایي چې هله د سمج دغه پیغام د ازادي رادیو په خبری خبرونه کې خبر کړي د خبری خبرونه کې خبرو دوی نه کې د معرفت وزارت ل لوړ پړو چارواکو هله کوي چې د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د احمد کوټ لیسې ته په عاجل ډول متوجي سي چې د لسم ولسم او دولسم ټولګیو لسګونوس د کونکو په ملي اردو پولیسو او ګوندیو هیوادونو کې کارونه کوي او له همدغه لیسې څخه هر کال فارغیږي او دوی کارونه نسی موندلای. دا چې موږ خو په خبری خبرونه کې ساس پیغام ولوسلای وکړي چې د معرف وزارت مسؤلینو اوریدلې وي، او محمد نسیم احمد زای له لوګره لیکي د افغانستان حکومت د ګاز او بای 55 افغانۍ ټاکلې خو دکانداران یې په 90 افغانۍ خرڅوي.